دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه
واوري السلام علیکم تاسو خبرونه واوري د بشری حقوقو د سار سازمان اچ ار ډبلیو واي چې طالبانو د خزو او جنوب وړاندې دی او بل په سید سپکاوی د سیاستونو خبر کړی دی او حد د ترسه د لیزه کې پرنیوال ټولنې درله د هغوی د کراون په وړاندې جواب ویلو ته نه ده حاضر کړی د سازمان د چهارشنبه پورز اپریل لسم د ایکس په پاړه په یو پیغام کې ویل چې طالبانو په دې ورستیو اعلان کړی چې په افغانستان کې د مرګ تر پولې د خزو سنسارول له سره پیلوي د بشری حقوقو د سر سازمان ویلي طالبان د افغان میرمنو د بدن په واسطه خپل د سپکاوي ټکي اخلاقي او ټولنیزې کړنلارې پلي کوي د دونی مکرونو ناوړه ګټه اخیستنه چې د ناز او بیلو سره ملوه طالبان د خزو د هدف ګرځول په برخه کې لاس روبر شوی دی طالبانو په افغانستان کې بیا وخت د رسې دروسته په تیرو دونی مکلونو کې په خزو او جنو باندې په پرله پسې ډول محدودیتونه زیات کړي چې لامل یې خزي په ټولنه کې سندیت شوې دي د طالبانو مشر په دغه دونی مکلونو کې یو زیات شمیر فرمانونه صادر کړي چې له عملی د جنکو او خزو د نورو حکومت سربیره له هغوی د زده کړو او کار حکومت هم اخیستل شوې دي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا په هرات ولایت کې د تیر 2023 کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلو د زیانونو په اړه د تازه خبرو شو معلوماتو مخې ویلي چې دغه زلزلو نه د شپږو میاشتو په تیرېدو لا هم سلیریش سره وسو کورنۍ په خیمو کې ورزشپې سبا کوي د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر د دوشنبه په ورځ اپریل اتم د ایکس په پاڼه لیکلي چې په دغه زلزلو کې سلویخ زره کورونه ویجاړ شوی او یا هم ورته زیان رسیدلې دي او چا ویلي شپږ میاشتې د مخه د ریکتر په کچا د شپږ اشاریه درې درجه درې ویجاړونکو زلزلو په اته ورځو کې د هرات ولایت ولړزو د زلزلو کې سوار لزر کور نوران او یا ورته زیان رسیدل دي چې لاملې 215 او یا کسان په بیرنۍ ډول مرستو ته اړ شوی دي بشري حاصل روان دي خو په بیرنۍ ډول اقدامات تر سره کول او ملاتړ برابرول ته لا هم اړتیا ده د امریکا د فلادلفیا پایرت کې پولیس وایي چې د اختر منځلې په یو لړ مراسمو کې دزي شوی او ځینې خلک جوبل شوی دي د پیخه د چهارشنبه په ورځ اپریل لسم د دغه ایالت د پاکسایډ په سیمه کې شوی ده دغه تقریبا زر کسان د اختر منځلې د مراسمو لپاره راټول شوی د پولیسو کمشنر کیوین بیتل ویل چې دوه ډلو په یو بل دزي کړي هغه ویل چې په دغه پیخه کې تقریبا دیرش مرمۍ ورول شوی دي د ول چې وکس په خېټه او بل په خپې په مرمۍ لګیدلې او اوس په روختون کې دي خو زیاتې خده په تل زیاته کړه چې پولیسو په یو 15 کلن وسلوال هلک د ذکرې جو بل کړی دی وسلې تر اخیستې او هغه روختون ته انتقال کړی دی په پیخه کې یو ماشوم د پولیسو د موټر سره په ټکر کې جوبل شوې هم دی د ای بی سی نیوز رپورت په اساس پولیسو ویلي چې په دغه پیخه کې دخیل سلور کسان تښتیدلې دي پولیسو 15 وسلې کشف کړې دي په منځني ختیځ کې د کړکېچ لزیاتې دوروسته روسیې د پنځشنبه په ورځ د ایران او اسرائیل وغوښتل چې د زغم نه کار واخلي نور تفصيل د سمیع الله جلال زیناوري
ایران ژمنه کړې چې د سوریې په پلازمینه دمشق به پر کنسولګری د برید غچ له اسرائیل واخلي دغه خبرداري د امریکا ولسمشر جو بایدن د تواصو چې له اسرائیل سره د واشنگتن د کلک ناتړ ژمنه وکړي د روسیې د ولسمشر ویان دمیتری پیسکوف په خبري غونډه کې وویل په سیمه کې د بي ثباتۍ د مخنیوي لپاره د ټولو لپاره دا مهمه ده چې لزغم څخه کار واخلي هغه زیاته کړې چې تر اوسه له روسیې څخه د اسرائیل او ایران ترمنځ د منځګړیتوب غوښتنه نه ده شوې خو هغه همداراز د ایران پر کنسولګری د اسرائیل مشکوک هوایي برید له نړیوال اصول څخه سرغړونه وبلله اسرائیل تر اوسه د دې خبرې پخلای نه دی کړی چې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری برید د اسرائیلي پوځیانو لخوا شوی دی
خبرونه ته ادامه ورکوو په غزه کې د حماس ټلې د مشر اسماعیل هانیه د دریو زامنو د وجل کې تورسته د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه ته زنګ وهلې او تسلیتي ورته ویل دي د ترکیه د جمهوریت ریاست د اعلامیه په اساس اردوغان هنیا ته ویلي دي چې اسرائیل به د بشریت ضد جرمونو په اړه پوښتل کیږي. هنیا په قطر کې ژوند کوي. نوموړی د الجزیرې ټلویزیون ته ویلي دي چې په دې برید کې درې زامن وژل شوي دي. د حماس ټله وایي چې په برید کې د هنیا څلور لمسیان هم وژل شوي دي. حماس وایي برید د هغوی په موټر کړی دی. اسرائیل وایي چې پوځي د حماس درې غړي چې غوښتلي ټیررسټي عمل ترسره کړي وژلې دي. د برید داسې مهال کېږي چې د امریکا، مصر او قطر په مشرۍ د اسرائیل او حماس ترمنځ د سولې او یرغمل شوو کسانو د خلاصون په اړه د خبرو د پیل کوم سرک نه لیدل کیږي. د جاپان یوې مغازې د پنځشنبې په ورځ وموندل چې د لسو ملیونو ین یا د پنځو سلویښو زرو ډالرو یوه پیاله یې غلا شوې ده. د سلیریش قرات خالصو سرو زرو جوړه د پیاله په یو پرانستي بکس کې د خرڅلاو لپاره ایښودل شوې وه. او د هند په مشهور تجارتي لیګ آی پی ایل کې د چهارشنبې په ورځ د ګجرات ټایټنز لوبډلې په یوې زړه پورې لوبې کې د راجستان رایلز لوبډلې ته ماتې ورکړه. راشد خان په خپلو سلورو اوورونو کې یوازې اتلس منډې ورکړې چې دا د یو بالر لپاره ډېره غوره توپ اچونه بلل کیږي. تر نو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي چې د طالبانو سره د ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې څخه حساب او کتاب دا ډله زړور کړې ده او لابلې د شوزو او جنو په وړاندې یو دبل پسې د سپکاوي ډک سیاستونه خپل کړی دي. سره له دې چې طالبان وایي افغانو شوزو ته د شریعت پرونه کې حقونه ورکړي دي، خو د شوزو د حقونو فعالان وایي د طالبانو لپاره د افغانستان خلک نه بلکې په واکه پاتکدل مهم دي.
د بشری حقوقو څار سازمان وایي دا چې نړیوال ټولنه طالبان سره کوم حساب نه دی کړی، دوی په پرلپسې ډول د بندیزونو لګولو پالیسي ته مخه کړي. یاد سازمان وایي دا ډول کړنو سره طالبان اوس ډیر زړور شوی دي. د یاد سازمان وی غړي وایي د طالبان لوري د خزو د سنگسار پیلولو پاړه ډیر اندیښمن دي.
د ملګرو ملتونو اواروند حکومتونو لخوا د حساب کتاب پرته د خزو او انجونو په وړاندې د سیستماتیک ناوړه چلند نه ورسته، طالبان په پراخه کچه مېرمنې په نخښه کوي او په محضر کې خپل کړنو زړور کړي دي.
د طالبانو مشر په تیر دونی مکلونو کې زیات شمیر فرمانونه صادر کړي چې له عملی د انجونو او خزو د نورو حقونو سربېره هغوی لزدکړو او کار څخه منع کړي دي. د مېرمنو د ملاتړ سازمان نوید طالبان د کړنو پر وړاندې نړیوال ټولنه باید جدي اقدام وکړي.
د جرمونو نړیواله محکمه له 2018 کال راهیسې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، خو تر اوسه یې مخکې تګ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي نه دي. خو یو له هغو جنایتونو چې محکمه د تعقیب واک لري هغه د جنسیت آزار او اذیت دی چې طالبان ښکاره د نجونو او مېرمنو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکیل دي.
یو شمېر مېرمنې وایي طالبان لپاره د افغانستان خلک نه بلکې په واک پاتې کېدل مهم دي.
د طالبانو رژیم ته دا مهمه نه ده چې څومره د خلکو باندې فشار راځي او څومره خلک د دې تعزیراتو څخه ضرر ګوري. مهمه دوی ته دا ده چې دوی خپل حاکمیت خوندي وساتي او دوی فکر کوي چې هر څومره چې محدودیتونه د خلکو د حقوقو باندې او د ښځو په حقوقو باندې وضع کی دا به د دې باعث شي چې د دوی حاکمیت دوام ومومي. خو خبره په دې کې ده چې دغه نظر غلط دی.
لدې ټولو اندیښنو سره سره طالبان وایي چې مېرمن ته د شریعت پرانا کې حقونه ورکړي دي او د دغه ډلې مشر ملا هبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت په کندهار کې یوې غونډه په وینا کې د شرعي حدودو لکه قصاص او په عام محضر کې د تورنو د مجازاتو او جسمی مجازاتو د تطبیق څخه دفاع وکړه. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 1498 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 1508 شپېته چینل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا جغه شنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو د متحده ایالاتو رای ورکوونکي وایي سش کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې ورته اقتصادي مسایل تر ټولو لوی اندیشنه ده. په داسې حال کې چې د امریکا د کار وزارت وایي نوي کارونه رامنځته سوي دي او معاشونه یې لوړ کړي دي. د جمهوری ریاست کاندیدان جو بایدن او ډانلډ ټرمپ د اقتصاد مسالې ته څنګه ګوري؟ د امریکا ژه خبريال سکاسترنز په دې اړه رپورت لري او تاسو ته پښتو ژباړ اورو.
په وسکانسن کې یو رای ورکوونکی ټریسا لابسوای د امریکا د اقتصاد په اړه اندېښمنه ده او دا چې د خپلې کورنۍ لوړ شوي لګښتونه به څنګه پوره کوي.
It's hard for working
زمون پشان د کارګرو کورنو لپاره دا سخت ده چې د کور د اساسي اړتیاوو پیرودنې لپاره دا سلاره وسنجوي چې د پیرودنې په وخت کې هر اونۍ د سلونا تر یو سلو 500 پورې مصرف نکړي. مونږ ګورو چې ښا نن با سکوم بلی اونۍ تبا سکوم. د غازو بیا پورته روانه ده او زه په علت نه پوهیږم چې ولې.
لابسوای چې هغه جو بایدن ته په دې هله رای ورکوي چې هغه په راتلونکو سلور کلونو کې لا سخت کار ته دوام ورکړي تر څو د هغه په شان د کورنیو لپاره ژوند اسانه شي. بلې خوا د ډونلډ ټرمپ ملاتړي هم د اقتصادي ستونزو له کبله هغه ته رای ورکوي. د جارجیا رای ورکوونکي فای بولینګ وایي چې د هغه په ژوند کې تر ټولو خراب اقتصاد دی چې هغه تجربه کوي.
زه درې اویا کلنه یم او اولس کلنه نسیلرم. زه تاسو ته وایم چې ما په خپل ژوند کې هیڅ کله اقتصاد دومره خراب نه و لیدلې څومره چې اوس دی. او زه د ډونلډ ټرمپ ملاتړی یم. غواړم چې هر څوک رای ورکړي او د نومبر په میاشت کې جمهوری غوښتونکي ګوند وګټي ځکه چې مونږ باید دا هیواد بیرته خکړو.
د سکال ولسمشری ته ټاکلو کې د رای ورکوونکو لپاره اقتصادي او مهمه مسله ده. تیر میاشت هاورډ پوهنتون په یو نظر پوښتنه کې اکثریت خلکو ویل چې انفلاسیون تر ټولو لویه مسله ده چې د دوی په شخصي ژوند اغیز کوي. امریکایان په داسې حال کې د اندېښنه سرګندوي چې د کارګر وزارت د کال په لومړۍ ورځ کې ویلي چې نوي کارونه رامنځته کړي دي او د خلکو معاشونه هم لوړ شوي دي.
خلګي وازی بدلون غوړي، بډای خلګي غوړي، غریب خلګي غوړي، هر څوک بدلون غوړي. هیواد واقعا خراب دی. په ټوله نړۍ کې خلک پر موږ خاندي. موږ به دا بدلون ډیر ژر راولو.
بایدن په نوادا کې وی غونډې ته ویل چې هغه د کرونا د وبا او د ټرمپ په بډای خلکو د مالی د کمولو لکبل زیان منشوي اقتصاد سم کړی دی.
کارونه پر مخ روان دي. بیکاری په بیسار ډول کم شوه ده. د نیوادا په تاریخ کې د پخوا په پرتله نن ورځ ډیر خلک کار کوي او د امریکا زرګونه خارونه خې اقتصاد ته بیرته راستنی دو کړي.
بایدن وایي چې هغه به د ځینې زده کوونکو پورونه معاف کړي او له دې سره به هم اقتصاد خشي. په هر صورت د هاورډ نظر پوښتنه د اقتصاد په اړه د هیواد سیاسي ویش ښایي. نږدې دوه په درېیم برخه دیموکراتان وایي چې اقتصاد په سمه لار روان دی چې یوازې 12% د جمهوري غوښتونکي دا هیله مندي څرګندوي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
قدرمن اوریدونکو، د حماس مشر اسماعیل حنیه د درو زامنو له وجل کېدو وروسته ویلي چې د اسرایلو په یو هوایي برید کې د زامنو وجل کېدل د اوربان په مسالې باندې د دغې ډلې په دریځ چې امریکا او لویدیځ ترګره بولي اغیز نکوي. د اسرایلو پوځ د چهارشنبه په ورځ تایید کړ چې په غزه کې د اسماعیل حنیه درې زامن وژلي چې په وینا یې د حماس پوځي غړي وه. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
په داسیال کې چې د پنځشنبه په ورځ هم پر غزه د اسرایلو بمبار روانو، د حماس مشر اسماعیل حنیه ټینګار کړی چې د اسرایلو په هوایي برید کې د هغه د درې زامن وژل کېدل په غزه کې د اوربان پاره د وی پر موقف تاثیر و نکړي.
اليوم ونحن نقف في هذا المكان
نن موږ په دې ځای کې د دغو شهیدانو په مخ کې ولاړ یو. د حماس ډلې د سیاسي برخې د مشر د زامنو مخې ته پریک دی چې ټول نږدې او لرې کسان یې وګوري چې په غزه کې د فلسطین ټول وګړي په یو حالت کې دي. د رهبرانو او خلکو د زامنو ترمنځ توپیر نشته.
د ترکیې جمهوری ریاست د ویلامې په خبرولو سره ویلي چې دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان له اسماعیل هنیه سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته تسلیت وړاندې کړی او زیاته کړې ده چې اسرائیل به د بشریت ضد جرمونو په اړه پوښتل کیږي. د اسرائیل د پوځي کابینې یو غړی بینی ګانس وایي په نظامي لحاظ حماس مات شوی خو د پاتې غړو په وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. د ملکي خلکو د تلفاتو په اړه د نړیوالو مخ په زیاتېدونکو اندېښنو سره سره نوموړي همدارنګه د غزې جنوبي د رفی او خانونیس ښارونو ته د داخلېدو په اړه د صدر اعظم نتنیاهو د دریځ ملاتړ وکړ او ویل چې یادو ښارونو ته به داخل شي. بلخوا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن ویلي په کار ده چې حماس د اوربند د وروستي وړاندیز پر اساس پر مخ ولاړ شي کوم چې یادې ډلې ویلي پرې غور کوي. واشنگتن چې په نړیواله کچه د اسرائیلو اصلي ملاتړی ګڼل کیږي د اسرائیلو پر لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو هم فشار ډیر کړی څو پر اوربند موافقه وکړي. غزې ترانګې ته د مرستو کچه ډیره کړي او پر رافی ښار له برید څخه لاس واخلي. بایدن له نتانیاهو سره د خپلو خبرو په اړه وویل
حقیقت دا دی چې ما او بنیامین نتانیاهو اوږدې خبرې درلودې. هغه په څو مرتبطو مسایلو هوکړه وکړه. لومړی غزې ته د ډیرو مرستو لیږد، دواړه هم خواړه او هم درمل. دویم د هغو اقداماتو د پام وړ کموالی چې له امله یې په سیمه کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اړوي.
د حماس او اسرائیلو ترمنځ د اوربند په اړه خبرې د متحدو ایالتونو، مصر او قطر په منځګړیتوب د یک شنبه ورځې راهیسې د مصر په قاهره ښار کې پیل شوې دي. اسرائیلو ورسته لغه پر غزې تړانګ خپل نظامی عملیات پیل کړ چې حماس د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پر اسرائیلو برید وکړ چې د اسرائیلو د شمیرو له مخې 1001 کسان چې اکثریت یې ملکیان وو ووژل شول او یو شمیر یې برمته کړل. خو د اسرائیلو په غچ اخیستونکو اقداماتو کې تر اوسه څه باندې 3400 فلسطینیان وژل شوي چې په غزې کې د صحي چارواکو په وینا اکثریت یې ښځې او ماشومان دي. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څیړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته دوام ورکوو. د غزې له جنوب څخه اسرائیلو د خپل یو لوی شمیر پوځیانو د ایستلو خبر ورکړ. د اسرائیلو د دې کار هدف څرګند نه دی، خو له دې وړاندې اسرائیلو د حماس د لمنځه وړلو پورې خپلې جګړې ته د دوام ورکولو خبر کړی و. له دې مخکې د حماس مشر دایمي اوربان د غزې له تړانګې څخه د اسرائیلي ځواکونو بشپړ وتل او خپلو مینو ته د ټولو بې ځای سوو خلکو بیرته ستنېدل د خپلو شرطونو په توګه وړاندې کړی وه. زموږ همکار احمدالله ارچوال د امریکا د نوښت انستیتوت کې د سیمې د چارو کارپوه مایکل روبین څخه پوښتلی چې څومره ممکنه ده چې اسرائیل د حماس تر لمنځه وړلو پورې په غزه کې خپلو پوځي عملیاتو ته دوام ورکړي.
زه فکر کوم اسرائیل به د حماس د لمنځه وړلو تر وخت پورې خپلې جګړې ته دوام ورکړي. خلک چې کله اور وژني نو ټول اور وژني، داسې نه کوي چې اتیا سلنه اور مړ کړي او نور پرېږدي. له دې امله دا فکر چې اسرائیل به نوره جګړه بس کړي عقلانه نه دی. دویم دا چې په عربي نړۍ کې د دې کار تاریخي بلګې هم موجودې دي. په 1900 کې اردن د فلسطین د آزادۍ بخښونکو سازمان پی ایل او له خپل خاورې وایستلو. د دې کار ښې بلګې د منځني ختیځ څخه د باندې موندل کیږي. په کمبودیا کې خمیروج د حماس په سری وسیمه نیولې و خمروج په بنسټیز توګه په ادارې بدل شوې وو. خلکو به ویل چې د غدله اوس یو واقعیت دی، خو اتنا وتوانېدلو چې د حماس په څیر خمروج له دغه سیمې څخه وباسي.
قطر د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو کوربه دی، د دواړو خواو غوښتنې څه دي؟ فکر کوئ په دغه خبرو کې د پرمختګ کوم چانس شته دی؟
I don't think that there will be
خوشی ټول اسرائیلی او نور برمته شوی باندنی وګړي نوې خوشی شوی او پرته لدی چې د دوغو برمته شوی خلکو د ازادۍ غوښتنه نوې شوی. بدبختانه تر هغه دوربند غوښتنه یو حل تر رسیدل زیات ستونزمنوي. د دې لامل دا دی چې د کار حماس چوي چې برمته شوی خلک له ځان سره وساتي او ان له اسرائیل او نور غوښتنه هم مطرح کړي.
تاسو د اسرائیل او حماس په لنجه کې د امریکا او نړیوال ټولنې رول څنګه ارزوي؟ فکر کوي امریکا به وتوانیږي چې اسرائیل پر رافا کې د پوځي عملیاتو پر نه کولو قانع کړي؟
زه فکر نه کوم چې امریکایان اسرائیل پر رافا کې د پوځي عملیاتو پر نه کولو قانع کولای شي. د دې لامل دا دی چې هغه څه چې هلته روان دي امریکا هغه ته له ستراتیژیکي نظره ګوري، خو اسرائیل ورته د خپل بقا په سترګه ګوري. لکه څنګه چې حزب الله ته په 2006 کال کې په لبنان کې دفاع او بیا منظم کېدو فرصت ورکړل شو، که حماس ته هم دغه ډول فرصت ورکړل شي دا به پر راتلونکي کې د اسرائیل لپاره په یو لوی ګواښ بدل شي. د ایران حکومت او حماس دواړو ویلي چې غواړي د اکتوبر 2 نیټې د برید په څیر بریدونه معمول شي. هغه څه چې اسرائیل یې دلته پرې قمار وهي هغه دا دی چې ان که د ولسمشر بایدن اداره د دوی سره مخالفت وکړي، ښایي اسرائیل په امریکا کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو ټاکنو پورې صبر وکړي. دوی یقینا نه غواړي چې د امریکا د سیاسي جنتري سره سم خپل امنیت قرباني کړي. هغه څه چې په سیمه کې پرې خلک نه پوهیږي هغه دا دی چې اسرائیل خپل پیژندګلوي لري او د امریکا متحده ایالاتونه هغه نه کنټرولوي. اسرائیل به هغه څه کوي چې د دوی د ګټو لپاره خوی. ځینې وختونه د دوه ولسواکو دولتونو په توګه زمون ګټې له اسرائیل سره یو شان او ځینې وختونه مختلفې وي.
نو که دغه ډول وي په غزه کې به جګړه د امریکا او اسرائیلو پر اړیکو په ځانګړي ډول د ولسمشر بایدن او د اسرائیلو د لومړي وزیر له ټلیفوني خبرو وروسته څه اغیزه وکړي؟
په دې اړه له وارد مخه ډېر زیات اختلافات موجود دي، خو که ساده ووایو دا یوازې د اسرائیل او امریکا موضوع نه ده. که موږ د امریکا تیرو څو ادارو ته وګورو د باندنۍ تګلارې سره صدي چلند کېږي. بدبختانه باندنۍ اړیکې دوه ګوندیزه شوې دي. موږ اوس د اسرائیلو په اړه د دواړو ګوندونو دوه مختلف دریځونه لرو. موږ د سعودي عربستان سره د اړیکو په اړه هم د امریکا د دواړو ګوندونو دوه مختلف نظرونه ګورو. موږ د روسیې او اوکراین سره د اړیکو په اړه هم د امریکا د دواړو ګوندونو دوه مختلف نظرونه لرو. دا هغه څه دي چې زمونږ ورسره سره کار دی.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. نړی سره وسلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
د هرات په ولایت کې یوې مېرمنې لسو نورو نجونو او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. په دې کارګرو ښځو کې اکثره یې د ښوونځیو د لوړو ټولګیو او پوهنتونونو هغه زده کوونکي دي چې اوس یې د ښوونځي او پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
په دې وړو کې کارځای کې تر ډېره هغه نجونې کار کوي چې یا د ښوونځیو په لوړو صنفونو کې وي او یا یې پوهنتونونو ته لارې موندلې وي. مګر کله چې طالبانو د غټو جنکو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې نو زده کوونکي مجبور شوې چې د خپل کورنیو د پاللو لپاره کار وکړي. په دې کارخونه کې اوس یو لس کسانې کار کوي او دوی ځینې خواږه یا د چایو لپاره بیلابیل توکي برابرۍ او وروسته په بازار کې په دکاندارانو پلوري. عادله غفاری د پوهنتون د تاریخ لڅانګي فارغه شوی وای بی روزګاری پر رواني رنځخت کړي و ځکه نو دلته کار شروع ک.
اما می خواسته وخت په اندو خلاصي یک وظیفه یک کاروبار چون ما بخش تاریخ خواندې می خواسته وخت اقمش یک مورخ حتا یک معلم یا ته بشه یک وظیفه دولتي دشته شه که وتره کار کنه. بازم فعلا که نیه دغه مجبوری می وای واز خوشاله سه.
خو مرسل اکبری تیر کال لشپګه مفارغ شو او سګنې کالی باید وم ټولګه شروع کړي وي، مګر طالبان اجازه نه ورکي او مجبور شو چې دلته کار شروع ک. وای دومره ډیری پیسې نه ورکي خو غواړي کار زده کی، ځکه د زده کړو لپاره لا غوڅ امید نه لري.
ما امسال من شه که مکتبه هم بسته شده سنف 6 بودم که امسال افت میرفته مکتبه بسته شد و اینجیگا آمدم کار کردن شدن روی من تازه شد.
د دې کارخونی خاوند وایي کاری تازه شروع کړي او کور سره کومک وشینو ډیرو خزو ته به هم د کار زمينه برابر کړي. وایي ځینې داسې میرمنې مور سره کار کوي چې د کور سرپرستانی دي.
زیاتره از اینا مثلا زیاتره اینا فارغ تحصیل سیم و حتی 16 خلاص کردم به خونه بیکار بودم. ام به مریضی رو روانی گرفته بودم، افسردگی گرفته بودم. اینجا اومدم ساعت اینا تیره کار میکنم. دوستا مثلا هم به خونه خو هم به خود خو هم ساعت اینا تیره یک چیزی میشم. بعضا اینا حتی نوناور خونه خو شوورا اینا بدون سرپرست هم مثلا شوورا اینا فوت کرده به جنگ و به زینا. اینجا میان کار میکنم و نوناور خونه خو به خانواده خو کمک هم کری میکنم.
هغه وایي ګڼې ښځې د کار پیدا کېدو لپاره هغې ته مراجعه کوي، خو وایي دوی دومره امکانات نه لري چې ډېرو ښځو ته ورځ مزدوري ورکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د ښځو په تعلیم او کار بندیز لګولی، د ټولنې یوه لویه برخه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، په داسې حال کې چې ډېرې کورنۍ د کار کولو لپاره نارینه سرپرستم نه لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه تاسیز موږ د خبرونه اوري. د هند تر ټولو زیات نفوس لرونکي ایالات اتر پردیش د هند په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د بریا د ترلاسه کولو مهم نقش لري. د امریکا ژغ خبریاله انجانا پسریچا په خپل رپورت کې وایي چې په اتر پردیش ایالات کې د صدر اعظم نریندرا مودی ګون بهارتیا جنتا ته ډیر قوي ملاتړ شته. په یاد ایالت کې په څو پړاوونو کې د اپریل په 19مه ټاکنې پیلېږي او شپږ اونۍ به دوام وکړي.
کریشن پالوای د هند په شمالي اتر پردیش ایالت کې د پستو پسیر توکو مخ په لوړ لګښتونو له امله د هغه د یو هکټر فارم څخه ګټه کمه شوې.
حکومت هغه لګښتونه نه ګوري چې موږ یې کوو، دا له کروندګرو سره مرسته نه کوي.
هغه به بیا هم په انتخاباتو کې د لومړي وزیر نریندرا مودی د واکمن هندو ملت پال بھارتیا جنتا ګوند ملاتړ وکړي. ټاکنې د اپریل په 19مه نیټه پیل
کیږي.
زما په اندازه د هندوانو ملت د هندوان باید په واک کې پاتې شي.
د اوایدو راټیټېدل، پلوړی کچې بیکاره او د بیو لوړېدل د ورځې بحثونو اساسي ټکی دي. محمد اشرف وای د شودو کاروباری ټیټ شوی دی، ځکه چې ډیرو بے روزګار ځوانانو په سیالۍ این کاروبار ته مخه کړې ده.
په لس کلو کې حکومت څه کړي دي؟ د کارموندنې لارې کمی شوي، خلک یوازې سړکونه نه کاروبار غواړي، ځوانان به څه کوي؟
خو په دې مهم ایالت کې چې د پارلیمان په اولسي جرګه کې د پارلیمان د انتخابي 1530 وکیلانو څخه اتیابا دلته ټاکلې کیږي، دا ډول مسلې لومړیتوب نه لري، خو د بی جی پی ګوند لپاره کلک ملاتړ پکې لورایا سرګند کیږي. دا ملاتړ د ګوندا ایډیالوجي لمخه هڅولې کیږي چې د هندوانو ملي هویت او ښه حکومتداري رامنځته کول غواړي.
سرکار چل رہی ہے بہت بڑھیا.
حکومت ښه کار کوي، زموږ کلی پرمختګ کړی، د اوبو ذخیرې جوړ شوي او برېښنا منظمه ده.
د جنوري په میاشت کې د ایودیا په ښار کې د هندوانو یو لوی مندر پرانیستل شوی چې په هندو اکثریت هیواد کې د مودی شهرت نور هم پیاوړی کړی دی.
هغه ته د هندوانو د زړونو د پاچا په سترګه کتل کیږي. بی جے پی په لویه کچه د ملت پالنې او ملي غرور بیرغ پورته کړی. دوی د ټولنیزو ښېګڼو کارونه کړي دي.
لدی ایالت څخه د خپل کمپاین په پیلولو سره مودی د بیا ټاکل کېدو په اړه باور دی.
زموږ حکومت لا د مخه د دریمې دورې لپاره کار پیل کړی دی. موږ د راتلونکو 5 کلونو لپاره د لارې نقشه چمتو کوو.
سیاسي شنون کې نراج چودري وایي چې هغه د یو ځوان او هیله خودونکو ملت په هیله دی.
هغه د هند په اړه د راتلونکو 1550 کلونو خبره کوي چې د خلکو خوبونه دي. د هغه مخالفین په دې کې هغه سره سیالي نشي کولای.
روسته نظر پختنه اٹکل کوي چې بی جے پی په اتر پردیش کې لا اتیا څخه اویا چوکې وګټي. دا ایالت پټاکنو کې للا للوی بریا ترلاسه کولو په اړه د مودی د ارمانونو سرتا رسولو لپاره مهم رول لوبوي. شہناز نفیس، امریکا غږ، واشنگټن.
دنوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ